تمشال ریډیو دا نن د جمعه ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې ولسم نیټه د شاین بنری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه یو ساته خبرونه کې ورکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زموږ ونیز خبرونه جمهوریت به هم اورئ. په جمهوریت کې نن د پښتنو په جرګه باندې خبرې کوو. خو لومبې د ملیحا میرزادنه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. ټټول اول د خبرونو سټکی. د پاکستان وزیر اعظم وای د ترهګری خلاف جوړ کړل شوی کړنلاره لا په پوره ډول نه ده عملی شوی. په افغانستان کې یو هالنډي مرستندویا کارکونکي برمتګرو خوشی کړه. او د امریکا په سینټ کې له ایران سره د اټومي موافقې د ردولو لپاره د رایې وخستو کوشش ناکام شوی دی. تفصیل: دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی چې د ترهګرۍ او سختدریزۍ پر ضد جوړ کړل شوی کړنلارې قومي اکشن پلان باندې بشپړ عمل نه دی شوی. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د یادې کړنلارې د جاج اخستو لپاره وربلل شوی د لوړې پایې غونډې ته وکړه. نوموړي ویل چې اوس هم د دې کړنلارې ځینې برخې درآمد عمل درآمد ته اړتیا لري.
زدا گنم چې د دې غونډې سنتیجه راوتل پکار دي. زګه چې دین وړاندې هم په دې موضوع ډېر خبرې شوې دي. په ځینو صوبو کې په کمی اکشن پلان زیات عمل درآمد کړی شوی دی او په ځینو کې کم او په ځینو کې بالکل نه دی شوی. نو پکار ده چې په ټولو ځایونو کې پرې یو شان سختې او تیزی سره عمل درآمد وشي.
تر غونډې وروسته خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د کورنو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویل چې په غونډه کې د قومي اکشن پلان د 15 نقطو پر عملي کېدو ډاډ څرګند شو او پریکړه وشوه چې پر پاتې 5 نقطو دې هم زر عمل وکړل شي. نوموړي زیاته کړه چې د مدرسو رجستریشن، د غیر حکومتي ادارو سرنه، د کرکې او نفرت خورونکو ویناو مخنیوي او د اسلحو د نو لایسنسونو د اجرا په ګډون به په یو شمېر نورو چارواکو اقدامات کیږي. پاکستان وای د قومي اکشن پلان لاندې په ملک کې د میشتو افغان کډوالو وطن ته واپسي باندې کار پاتې دي. خو تر هغه اسلام آباد په دې حق لسه ګام نشي پورته کولی تر څو چې افغان حکومت څه فیصله نوي کړي. دا خبره د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان تیر ماښام د پاکستان د ترګري ضد تګلارې د جاج اخستو په مقصد د شوې غونډې وروسته په اسلام آباد کې له میډیا سره د خبرو په وخت وکړه. نوموړي ویل
قانونی حیثیت میلاو شی بل چکم رجسٹر خلق دی دا قانون مطابق دوی پاکستان کے کاروبار نشی کولے او نہ جائیداد اغستے شی. خود دوی داسی کوی او دا کیمپونو پزے دا آبادی پمنس کی اوسی گی نہ دوی دا واپسی دا پر افغان حکومت سره خبری روانی دی.
ټاکل شوی و چې د روان کال په جولای میاشت کې د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د نوملیکنې عمل پیل شي. خو لا پرې کار نه دی شروع شوی. پاکستان ویلی دا حقانی شبکې په ګډون د هر ډول وسلوالو پر ضد عملیات کوي. سمو د وړاندې امریکا اندېښنه څرګنده کړې وه چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب پوځي عملیاتو پر مهال حقانی شبکه نه ده پنخه کړې. خو پرون په اسلام آباد کې د هیواد د بارنو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله اونیسې خبري غونډې ته د وینا په وخت ویل
دا خبره مونږ څو ځله کړې ده چې د ضرب عضب اپریشن تر لاندې مونږ د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کاروایانې کړې دي او په وسلوالو کې زمونږ د پاره ښه او بد نشته. پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ او وسلوالو ډلو غندنه کوي او د دې پر ضد دي.
قاضي خلیل الله په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش د شتون رپورټونه هم رد کړل. خبرونه تاسو ته مشال ریډیو ناوړه. افغان ولسمشر اشرف غنی وای په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اوسنی میکانیزم کې د اصلاحاتو لپاره یوې ملي اجماع ته اړتیا شته. ولسمشر غنی د لوی کندهار د ولسی شورا لغړو سره په کتنه کې چې پرون ماښام په ارک کې وشوه ویل چې د ملا عمر د مړینې له ایران وروسته افغانستان له انزاو څخه راوتلی او ډېر هیوادونه د سولې لپاره د افغان حکومت د دریځ ملاتړ کوي. ولسمشر غنی د لوی کندهار پر ولسی شورا چې د کندهار، زابل، روزګان، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو استازي ګډون پکې لري غږ وکړ چې د سولې د ټینګښت سرنګوالي په اړه خپلې طرحې په لیکلې بڼه د ولسمشر دفتر ته وسپاري. په افغانستان کې یو هالنډي مرستندویه کارکونکي له برمتګرو سره د یو اتیا ورځو تیرولو وروسته پرون خوشی شو. د هالنډ د بارنو چارو وزارت تیره شپه په یو بیان کې ویل چې میرمن انیا ډی بیر په کابل کې د هالنډ په سفارت کې دا او روغتیايي حالت یې د ډاډ وړ دی. میرمن ډی بیر یو تجربه لرونکي مرستندویه کارکونکي دا چې له 1500 کلونو را په دې خوای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو او په څو وروستو کلونو کې په کابل کې د یوې سویټزرلینډي غیر حکومتي ټولنې لپاره کار کوي. کله چې نوموړي د جون په 22مه په کابل کې د خپل دفتر د باندې په سپینه ورځ د څلورو وسلوالو کسانو لخوا وتښتول شوه، د برمتګرو پیژنګلوي نه ده شوې. د امریکا په سینټ کې له ایران سره د نړیوالې اټمي موافقې د ردولو لپاره په لومړي ځل د رایو اخستو هڅه ناکامه شوه. دا قرارداد د بریالیتوب لپاره 60 رایو ته اړتیا وه، خو پرون یې نتیجه د 270 په مقابل کې 85 راووته چې 2 رایې پکې کمې وې. اکثره ډیموکراټانو د قرارداد په مخالفت او جمهوري غوښتونکو یې بیا په ملاتړ کې رایه ورکړې. د امریکا ولسمشر سمدستی د جمهوری غوښتونکو په مخالفت کې بریا اعلان کړه او زیاته کړه چې دا رائے د ډیپلوماسۍ، د امریکا د ملي امنیت او د نړۍ د ژغورنې او امنیت لپاره د بریا په معنا دي. اوباما زیاته کړه پر مخ په موږ د موافقې د عملي کولو او باوري کولو لپاره سخت کار ته پام اړو چې دا ډول ایران اټمي وسله تعقیب نه کړي. نیټو د روس لخوا د یوکرین پولیس ته نږدې د یوې لویې پوځي اډې ته جوړولو په اړه اندېښنه ښودلې. د نیټو یو ویان پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې نیټو د یوکرین پولیس ته نږدې د روس ته پوځ لخوا د لویې پوځي اډې ته جوړولو او د یوکرین د بې ثباته کولو د هڅو له کبله اندېښنه لري. رویټرز خبري ایجنسی دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې روس په بلګروډ اوبلاست کې چې له لوهانس سره نږدې په پوله پرته سیمه ده د لویې پوځي اډې ته جوړولو کار پیل کړی دی. لوهانس د یوکرین د بحران اصلي مرکز دی چې د حکومتي کونو روس پلو بیلتون پالو لخوا پر لپسې جګړې او نخته پکې روانې دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بې او د موسم حال له رابی اکرم خان اورو.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه او 50 پیسې خرڅل کیږي او په 1.5 روپیه او 20 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپیه او 25 پیسې او په 1.75 روپیه او 50 پیسې. یو یورو په 1.14 روپیه او 50 پیسې او په 1.14 روپیه او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپیه او 50 پیسې خرڅل کیږي او په 20 روپیه او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیه او 10 پیسې او په 20 روپیه او 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیه او 25 پیسې او په 1 روپیه او 30 پیسې او په یو پاکستانی روپیه 270 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپیه 250 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ په پیښور بنو او کوټه کې خال خال وریځي وي. پیښور کې وضعیت نه زیات درجه حرارت 30 او کم نه کم 30، بنو کې 40 او 30 او په کوټه کې 20 او 40 وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال مو اوریدونکو تاسو زموږ په دا روان خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د غو راپورونه هم اوریدئ شئ. د پاکستان او چین ترمنز تجارتی لارا سینیټر عثمان کاکړ وایي مرکزی حکومت پر مختیا په دغه منصوبه کې پښتونخوا هېر کړې ده.
د شس کال بجټ کې 50 روپۍ د غربي کاریډور باندې د پښتانه بلوچ کاریډور ته نه جوړ کړی، پنجابي کاریډور ته 50 روپۍ شته.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د ترهګرۍ پر ضد جوړه شوې قومي تګلارې باندې پوره عمل نه دی شوی. په کوټه کې د پښتو درې ورځنی نړیوال سیمینار د سبا نه شروع کی.
دولسم او دیرلسم ستمبر مقالات او سپرلسم ستمبر باندې به اختتامیږي.
او زمونږ په ونیځ خبرونه جمهوریت کې د پښتنو د جرګې په اړه اوري.
د دې جرګې د کوم ممبران چې دي دا هغه د خیر په سر باندې مشر د خپشه هغه بیا په شریک باندې ناز.
نور هم یو شمیر راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. راز زموږ ګډون به موضوع ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد پر نوې جوړه شوې قومي تګلارې بشپړ عمل نه دی شوی. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې په قومي اکشن پلان د شوي پرمختګ د جاج اخیستلو لپاره د لوړ کچې د غونډې د مشرۍ کولو په وخت کړې ده. نواز شریف ویل اوس وخت راغلی دی چې د دې کړنلارې پر ټولو نکاتو عمل وکړل شي چې دا ډول یې نتیجې څرګند شي. نور حال له اسلام آباد احمد الله راک.
په قومي اکشن پلان د شوي پرمختګ جاج اخستو لپاره د زیارت په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی پای یو غونډه وشوه. غونډې ته د وینا پر مهال وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د سیاسي او فوزي مشرولۍ په موجودګۍ کې د قومي اکشن پلان فیصله وکړی شو او د لړکی په آئین کې بدلون هم وکړی شو. نو ضروری ده چې د قومي اکشن پلان په هر برخه یو شان عمل درآمد وکړی شي. د وزیر اعظم وینا وا
غونډې سه نتیجې راوتل پکار دي ځکه چې دین وړاندې هم په دې موضوع ډېرې خبرې شوې دي. په ځینو صوبو کې په قومي اکشن پلان زیات عمل درآمد کړی شوی دی او په ځینو کې کم او په ځینو کې بالکل نه دی شوی. نو پکار ده چې په ټولو ځایونو کې پرې یو شان عمل درآمد وشي. د قومي اکشن پلان په ځینو برخه کې پرمختګ شوی دی خو زیاتره برخه کې څه پرمختګ نه دی شوی او زه دا ګڼم چې دا شان غونډې زموږ هر ورځ نه کیږي. نو پکار ده چې په قومي اکشن پلان په سختۍ او تیزی سره عمل درآمد وشي.
د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی دی غونډه کې وفاقي وزیرانو د خیبر پختونخوا گورنر او د څلور وانو صوبو اعلی وزیرانو او چیف سیکرټرانو نه علاوه د گلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر مشرولۍ او د فوز او استخباراتي ادارو مشرانو هم ګډون وکړو. مشال ریډیو چې کله د دفاعي چارو کارپو بریګیډر ریټایرډ محمود شاه نه تپوس وکړو چې په قومي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد روان دی، نو په جواب کې نوموړی وایي چې په دې پلان د کمی طریقې سره د عمل کولو ضرورت و، نو هغه شان نه کیږي.
تعلق لري او پاره کې سیاسي حکومت احتیاط نه کار اخلي، لکه د مدرسو مسله ده چې دا لري کول غواړي، لیکن پاره کې ډېر مشکلات دي. خو داسې نیکس دا اوسه پورې جوړ شوی نه ده، پاره کې څه مشکلات دي. داسې نور سیزونه دي لکه چې فوجي قیادت مخې ته کوم سیزونه دي، پاره باندې زر زر عملیات کېږي او هغې ویلې باندې سپیس چې کوم دی نو هغه فوجي قیادت ته ځي، سیاسي قیادت په مزه دی ډېر. نو په دې ویلې باندې زما په خیال دي کوشش کوي
محمود شاه وایي چې په ملک کې چې د ترهګرۍ په پیښو کې څه لږ ډېر کموالی راغلی دی، نو دا هم د فوزي عملیاتو په وجه دی او که قومي اکشن پلان په صحیح طریقې سره عملي کړی شوی وي نو صورتحال به نن د دې نه هم ښه وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان یو ځل بیا ویلي چې د هر ډول ترهګرو او وسلوالو پر ضد عملیات کوي او په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم پوځي عملیاتو پر مهال د حقاني شبکې په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کړې ده. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله ونیز خبری غونډې ته کړې ده. نور تفصیل ریاض مسخر راکړي.
د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د ونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله اوه پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ خلاف ته او منطقه کې د امن او کلاري لپاره کوشش کوي. د حقانی ډلې په ضد د کاروایانو او سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې راپورته کیدونکې خطرې په اړه د تپوسونو په جواب کې ویان دوی
دا خبره موږ څو ځله کړې ده چې د ضرب اعظم اپریشن تر لاندې موږ د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کاروایانې کړې دي او په وسلوالو کې زمنګ د پاره خ او بد نشته. پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ او وسلوالو ډلو غندنه کوي او د دې پر ضد دي. تر څو چې د داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډلې خبره ده، نو تر دې دمه پاکستان کې د دې شتون ثبوتونه نشته، خو بیا هم پاکستان دا یو خطر ګڼي او دغه لړکی موږ خپل امنیتي ادارې چمتو کړې دي.
په داسې حال کې چې پاکستان افغانستان وخت په وخت په یو بل تورونه لګوي چې خاوره یې د یو بل په ضد استعمالیږي، په دغه تورونو کې څومره حقیقت وي په دې اړه مو د سیمه ایزو چارو د کارپو او پیښور کې میشت خبریال عقیل یوسف زینه تپوس وکړو. نو دوی دواړه غاړې د خپلو ناکامو پټولو لپاره دا کار کوي.
نظر دا دی چې دا کوم اپریشن په خیبر کې یا په وزیرستان کې روان دی، د دې نه بعد د حقانی نیټورک هغه هم ډېر زیات کمزوری شوی دی. نور پاکستانی طالبان چې دي د هغو قوت هم منتشر شوی دی یا ختم کړی شوی دی یا کمزوری کړی شوی دی. او دغهرنګه په افغانستان کې هم تقریبا په 15 صوبو کې عملیات شوي دي چې دغه خلک یې په نښه کړي دي. بنیادي طور نه بلیم ګیم یا داسې الزامات یا تورونه چې دوی لګوي، نو د دې مقصد دا هم وي چې کم د فورسز یا د حکومت کم پالیسیانو کې نقایص وي، هغه د قبلولو په ځای باندې په نورو هېوادونو باندې یا ګاونډي هېوادونو باندې واچوي.
همداراز د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکو یو بل خبريال حسن خان وینا وا، دواړو ملکونو لبا خپل پالیسي بدلول وی، ګنې نقصان به د پاکستان افغانستان اولسترسي.
ترکه په پوره چې دواړو حکومتونو یو بل سره په اخلاص کومک نه کړی او جوائنټ ستراتیجی څنګه د مشترکه عملیات نه کړی، تر هغه پورې دوی په دې باندې بری نشي موندل. دا غي وجه ده چې هغه خلک چې په پاکستان کې رواني کې نو افغانستان دا غو د پاره سافټ کارنر لري، او هغه خلک چې په افغانستان کې رواني کې نو غو د پاره پاکستان ته ډیورنت کرخه د شپږ اول سيزو راسي په دې باندې دا ډیسټربنس دی، دا ډیسټربنس برواني او نقصان به دواړو ملکونو ته.
د خارجه دفتر ویان خپل خبرو کې دا هم وی چې د پاکستان افغانستان استخباراتي ادارو ترمنځ د مرستو او معلوماتو د تبادلې یو مفاهمتي یاداښت لاسلیک شوی دی چې ورسره بعد تر هغه خلاف په خشان مبارزه وشي، خو په دغه مفاهمت عمل درآمد کولو لړکی د افغانستان د جواب انتظار دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ریاض موسی خیل راپور مورد اوریدونکو. او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ مشر او سنیټر عثمان کاکړ ویلي دی پاکستان مرکزی حکومت د چین کاشغر او د پاکستان د بلوچستان صوبې د گوادر ترمنځ تجارتي لاره د پښتنو لسیمې پنجاب ته اړولې ده. نوموړي زمونږ د همکار بوریوال کاکړ سره خبرې کړې دي او هغه ته په سر کې پوښتلي چې په دغه تجارتي لاره باندې اندېښنې څه دي. نوموړي وایي
دوستان ولست خبرتیا د پاره خپل د چنل کوریډور کمیټي کې سپیشل کمیټي ده. نو موجوده حکومت مسلمانونه حکومت چې دی هغه د غربي روټس دی، یا د پښتونخوا وطن د جنوبي پښتونخوا بیا د کلات تر سوراب دا ټول روټ د سره عملا ختم کړی دی، ستل دی د خپل بجټ نه. نو خبره دا ده چې د پنجاب لخوا او د مسلمانونو لخوا ښکاره او سپینه خبره دا ده چې هغه نه موږ ته دا کوریډور هستي نه د انرژي او صنعتي زون اکنامیک زون سورتوی تیل پایپ لاینونه چې دي نه سړکان نه ریلوی مشترکې.
تاسو په دې کمیټه کې یاست، نو تاسو دوی ته څه وویل په دې حواله چې دا ولې نسته؟
ګورنمنت یو جواب هم نه ورکړي. وسپور هغه سپیشل کمیټه چې دا مور زیاده وکړي چې د کاریډور د دې مشر تاجدر صاحب دی چې پس پاتې دی کراچي سره تعلق لري، بیا موږ د کمیټې د فازه وزیر اعظم صاحب ته خط واستوي چې دې کمیټې ته ملاقات ورکړ. سمندر اتاشر باز کو پالیسي خو نواز شریف جوړې نه اسن اسن اقبال جوړې نه نیچل جوړې نه نور څوک جوړې پالیسی جوڑی شہباز شریف صاحب نے کمیٹی تھا نور کی سینٹ کمیٹی تھا دیو تقریباً کمیٹی ماں خپل رپورٹ سینٹ اڑان کی سینٹ کو دیا باس
ستاسو د ګوند لخوا او د عوامي نېشنل ګوند لخوا هم دغه ست نور ګوندونو لخوا دغه شکایت او دغه غلوه چې حکومت هغه چې کوم رښتونی معلوماتي هغه ته لاسرسي نه ورکي، دا خبره تاسو په کمیټې کې است اوس هم پرغه ځای ته کنه تاسو ته رښتونی معلومات وړاندې کوي په دی حواله؟
نه 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 غلط بیان کی معلومات ډیر ساده موږ ثابت کړی نه د شس کال بجټ کې 500 روپۍ د غریبۍ کاریډور باندې د پښتانه بلوچستان کاریډور کې نه جوړ کړی، بلکې غربي کاریډور د پنجازمر څخه کاریډور باندې ورته نشته. سنټرل کاریډور سوتیا د منځنۍ کاریډور دا مسخ د پنجاب کاریډور شرقي کاریډور سوتیا دی، پنجابي کاریډور ته 3000 روپۍ شته د روډ کې چې موږ یې جوړوي او 8000 روپۍ دغه ته شته دي. بس هغه پنجابي کاریډور دی مکمل کوي لازم من نور ګرځ دغه پاتې.
دا کمیټې کې تاسو غړي یاست او آیا ټول په یو خلې یاست کنه په تاسو کې اختلاف ستا په دی حواله؟
دا کمیټه کې موږ دوه غړي یو چې په هغه کې درې غړي چې دی هغه د مستملک نوم دی، هغه یو خواته دی او هغه دین پنجابیان او موږ نور کمی سندیان پښتانه بلوچستان نور بل خواته دا درې چې دی هغه د ویستې خبره چک ده خواته نواز شریف ته خپل لاچار دی.
تاسو د دې کمیټې زمواره کمیټې د ظاهر خبره د دومره معلومات خو به تاسو ته چې آیا هغه د پنجاب له لارې شتریج پر هغه کار شروع شوی دی کنه؟
هغه په درب کار روان دی، ځینې په تیزی سره روان دی. بالکل ته یقین وکړه د میچ کار په هفته کې د شپږ میچ کار په میچ کې د کار کار په درې میچ کې په ډېر تیزی باندې تندی سره لګیا دی هغه باندې.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان کاکړ چې زموږ د همکار بوریوال کاکړ سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو ده.
د سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټې وفاقي حکومت او فاټا سیکرټریټ ته ویل دي چې په قبایلی سیمو کې د صحت غوره اسانه ورکولو لپاره باید چې د فاټا په ډومیسایل باندې د ډاکټرې سند اخستون کې ډاکټرانو ته وړومبه د روزګار مخور کړی شي او هغې په قبایلی سیمو کې د خدمات ورکولو پابند کړی شي. په دغه اړه تفصیل د اسلام آباده سراج ظهیر راکړي.
اسلام آباد کې د زیارت په ماخام د چیرمن سینیټر هلال الرحمن په مشرۍ کې د سفران لپاره د سینیټ د قائمه کمیټې غونډه وشوه چې پکې د فاټا سیکرټریټ چارواکو د قبایلی سیمو د صحت د مسلو د حل په اړه کمیټې ته خبرونه ورکړه. په دې موقع د کمیټې غړو په فاټا کې د صحت د اسانو په کمی باندې د خفګان څرګندونه وکړه او وفاقي حکومت او فاټا سیکرټریټ ته یې حکم ورکړو چې څوک هم د قبایلی سیمو په ډومیسایل باندې د طب سبق وایي او هغه خپل تعلیم مکمل کړي نو لومړی دوکالا خدمات په فاټا کې ورکوي او دغه رنګ چې کوم ډاکټر د سپیشلایزیشن ډیگری ترلاسه کړي هغه به درې کالا په قبایلی سیمو کې کار کوي ځکه چې په فاټا کې د ډاکټرانو ډیر کمی دی او د لسو زرو کسانو لپاره یو ډاکټر کار کوي. مشال ریډیو ته د کمیټې یو غړي سینیټر سجاد توري په دې اړه وي.
کوم د فاټا د مثال باندې ډاکټر جوړیږي هغه ایجنسی کې ډیوټي نه کوي او دې پر سپیشل د شرطونو کې خدل غړي چې ام بي اس کله فریشي فریش وکاله به یو تیری او بیا کله سپیشل ازیشنو کې پکار دې دوه درې کله دا مجبور کړل شي باند کړل شي کوم ډاکټر د فاټا د مثال باندې راشي دا پکار دې سل تقریبا ټیو کی بلکې فاټا کې سپیشلایز ډاکټرانو ډیر زیات کمې دي هغه تقریبا 20% ډاکټر بیا لګال تا جواب باندې نه دي نور سیټونه ویکند هغه صرف وجه څه ده هغه دې سیلریز کمې ده 75 تا ونټ سانکشن پیلری ده او دې پر صدرتي کوم اډینس ده هغه لګ ریکارډ جوړ ده سپیشل پیکیجز نه شو ورکواله په فاټا کې صرف پروجیکټ بیسز باندې ډاکټرانو برتي کولای شي هغه پر مخفل ریکمنډیشن ویر
کلی چې مشال ریډیو د قائمه کمیټې د دې غوښتنې په حق له د قبیلې سیمې خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي دی او ډاکټر نور نپری دی نو پختل نو هغه وی چې په کار د حکومت په قبیلې سیمو کې میډیکل کالجونه جوړ کړي نو ور سره به دا مسله په خپل هواره شي. نو مو وړي زیاته کړه
په کار دا چې د حکومت سره کینی او د پاټا د پارا د ډاکټرانو د خدمت په ځای د پاټا د پارا د میډیکل کالج د پارا د میډیکل یونیورسيټي غونډه د حکومت نه وکړه لسی چې پاټا خپل ډاکټران پیدا کړي ځکه چې پاټا ډیر پاتمند پاتې شوی دا او تر کومه پورې چې په پاټا کې خپل میډیکل کالج یا خپل میډیکل یونیورسيټي جوړ شوی نو زما په خیال دغه کمی به پاټا ته تر ډیرو کلونو پورې میسوسیږي.
د کمیټې په وینا چې یو طرف ته په قبایلی سیمو کې د اتای ډاکټرانو لوج په خلکو کې د هپاتایټس بی او سی رنځونه زیاتیږي او بل طرف ته د دفع یو سل سلور سلویخ او کرفیو له عمله هم مریضان اسپیتالونو ته نشي رسیدي او دارنګ درې زرو پورې ډاکټران داسې دي چې هغوی خپل ډیوټیانې نه کوي چې لکه بلې د فاټا اولس د صحت د مسلو سره مخ کیږي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
قبایلی سیمو کې د روغتیا ستونزې د سراج ظهیر راپور ته سورېده او یو بل راپور د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي د افغان رجسټرډ کډوالو د واپسې د پاره افغان حکومت سره خبرې روانې دي. البته د غیر رجسټرډ افغانانو نوم لیکنه نه غواړو. نوموړي د خبره د زیارت پورز اسلام آباد کې په نیشنل اکشن پلان د جج اخستو غونډې وروستو میډیا سره په خبرو کې کړې ده. نور حال ریاض موسی خیل راکړي.
د زیارت پورز ماخام د ترهګرۍ ضد کامی تګلارې باندې د عمل درآمد جج اخستو د پاره د شوې دوو غونډو وروستو میډیا سره په خبرو کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وې چې د اکشن پلان تر لاندې په زیاتره نقطو عمل درآمد شوې دی خو په ځینو برخو اوس هم کار په کار دی. د زیاته کړه چې په دغه برخو کې یوه د افغان کډوالو مسله ده چې پکې د دوی په عزت سره بیرته وطن ته لیږل هم شامل دي خو تر سوچ افغان حکومت دې لړکی څه فیصله نوي کړي تر هغه پاکستان څه قسمه اقدام نشي کولې او دې سلسله کې افغان حکومت سره خبرې روانې دي. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې د رجسټرډ افغان کډوالو ترڅنګ 15 لک غیر رجسټرډ افغانان هم پاکستان کې میشت دي.
تقریبا بدل اپ کې کہا جاتا ہے کہ جو غیر رجسٹرڈ شدہ ہیں
ویل کی گی چې 15 لک غیر رجسٹر کډوال دي او داسې تجویزونه داخله وزارت تراغلی وو چې د دوی نوملیکنه دي وشي خو زما دریز دی چې داسې نه دا پکار دي سره به خلکو ته هم قانوني حیثیت میلاو شي بل چې کوم رجسٹر خلک دي د قانون مطابق دوی پاکستان کې کاروبار نشي کولای او نه جائیداد اغستی شي خو دوی داسې کوي او د کیمپونو په ځای د آبادی په منس کې اوسيږي نه د دوی د واپسې د پر افغان حکومت سره خبري روانې دي او تر سوچ افغانستان سره زموږ معاملات نه وی هوار شوی تر هغه موږ دوی په بایزت طریقه بیرته نشو لیګلې.
آیا افغانستان کې حالات د دې جوګ دي چې افغان کډوال بیرته خپل وطن ته ستانه شي او یا پاکستان داخله واپس لیګل شي؟ په دې اړه مو کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر او د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي رستم شاه مومند ته پوسوکو نو دوی
دا غلیم پخپل دی او زیوم پخپل حکومت شلګه او پنجلس لګه افغانان په زور واپس نشي لیږل. زما خبره دا چې دې رقم قانون راغلي دی د ټول نجات مبارزه مقامت ته نو دین دا ته ملل چې دی لاړ شي او هغه دین ته بلاړ شي جهاد ته مکتبونه شته او نه کاروبار شته کلی مری وران شي. دا غلطه خبره ده او بلدا چې دی د پاکستان په دغه باندې څه بوج نه دی خپل ځان ته مزدوري کوي او دې ډیر خلک بهر دي هغه نه دې پیسې مرا لیږي او دا
مشال ریڈیو د غیر رجسٹرڈ افغان کډوالو د نوملیکنه نه کولو په اړه د چودری نثار علی خان بیان د افغان امور ماهر او خبریال طاهر خان په وړاندې کې خود او دا هم چې د دې سګټه او تاوان دی نو دوی
افغان کډوال پاکستان کې کوم رجسٹر نه دی د هغه رجسٹریشن د هغه نوملیکنه یا نامې سب د دې ډیر زیاته فائدہ ده او هیڅ نقصان نشته او فائدہ دا ده مهمه چې پاکستان کې د یو ملیون زیات افغان کډوال د غیر نمونه پاکستان سره نشته او هیڅ چاته پته نشته چې دا خلک کوم ځای کې اوسېږي دوی څه کوي. نو د دې رجسټریشن یو خدای غرب سره کیدی شي د چودري نثار وی چې دوی هم قانوني سي پالنګ دا خبره مخکې نه واضحه شوې ده چې د دوی د نمونه د لیکنو معنا به هیڅ کله هم دا نه وي چې د هغه په بنیاد باندې د اختیار په پاکستان کې اوسېدو یا بدی ته اشاره دوی فقط د دوی معلومات اصل اول چې دوی په کوم ځای کې اوسېږي که سبا فرض کې دوی واپس لوغه د غوی نو دا معلومات چې را پلانې په کوم ځای کې موجود دي.
ټاکل شوی و چې روان کال جولای میاش کې با د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د نوملیکنې عمل شروع کیږي او د غلړ کې با د افغان حکومت او نادرا لخوا پاکستان کې میش ټول غیر رجسٹرډ افغان کډوالو ته پاسپورتونه او ویزې ورکول شي. خو تر دې دمه په دغه پروژه کار نه دی شروع شوی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د کرپشن یا اداري فساد په تور نیول شوی د خیبر پختونخوا صوبې د مدنیاتو پخوانی وزیر ضیاء الله افریدی د خپل ګوند تحریک انصاف لمشر عمران خان څخه غوښتنه کړې چې د احتساب کمیشن لاړه خده د نیولو بشپړ پلټنې وشي ځکه چې د په نیولو کې ځینې لوړپوړي چارواکي لاس لري. نوموړي دا خبرې پروند صوبایي اسمبلی غونډې تکړې دي. نور حال خالد خان راکړي.
پیښور نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی او د اداري فساد په تور نیول شوی د پښتونخوا د مدنیت پخوانی وزیر ضیاء الله افریدی یو ځل بیا د پښتونخوا په وزیر اعلی تور لګول دی چې هغه د ذاتی انتقام په وجه د احتساب د کمیشن لاندې نیول دی. د زیارت په مازیګر ضیاء الله افریدی د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر په حکم د صوبایي اسمبلی غونډه کې شرکت وکړو او د احتساب د کمیشن له اړخه د نیولو او د امتیازی سلوک په حق لای ټوله خبره په اسمبلی کې بیان کړه. ضیاء الله افریدی وویل چې په 9 جولای دوه فوجي افسران د سرکاري کور ته راغلل او دا کرپشن په بنیاد د نیولو حکمنامه وړاندې کړه. هغه وویل چې احتساب کمیشن ته د نیولو اجازه وزیر اعلی ورکړو او بیا د اسمبلی سپیکر هم د په نیولو باندې چپ پاتې شو. زما کیس ستا دا گند پارا، زما دا پارا او بیا دی صوبی حکومت دا پارا دیر دا اہمیت وار دی. زه تاسو ته خواست کوم چی کور کمیٹی غنڈا راو بلے او پا دی اسمبلی کی زه کچی زما مجبوری دا ملزم یم زه پا جیل کیم چی زما ټول خبره ووری او دا پارٹی دا ټول پاکستان نا لور پوڑی غلی راو غواڑی. دا پیخور زرلی منتقی خب نمائندگان او خبریالان هم او کچری دا غونډه کې ز مجرم ثابت شوم نو بیا نه صرف د ګنا بلکې د اسمبلی نه به هم استفا ورکوم. ضیاء الله افریدی وویل چې د مدنیاتو د وزیر په حیثیت هغه په ټوله صوبه کې اصلاحات راوستل او بیا چې کلا د نوخار یو محسوس ټولګي باندې د لاس اچولو او د هغوی غلاګانې ثابتولو کوشش وکړو نو هغه ته د سزا ملو شوه. حکومت لاړه صوبائی وزیر شاه فرمان اویل پکار دا چې احتساب په عمل کې خپل پردی اونشي او بغیر د سجرم نه بی ګنا خلک اونو نیول شي. دا یادونه ده چې الله افریدی صوبائی احتساب کمیشن د درنګونو غیر قانوني توګه ورکولو او خپل واک ته ناجایز استعمال په جرم نیول دي چې نن سبا د پیښور لیډرنګ هسپتال کې د علاج په غرض داخل دي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
اردوونکو د خالد خان راپور مورید یو نیمه بجه شوې د پښتونخوا کې ملیحا میرزاده د دې وخت مهم خبر نوړاندې.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی چې د ترګری او سغدریزه پر ضد جوړ کړل شوی کړنلارې قومي اکشن پلان باندې بشپړ عمل نه دی شوی. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د یادې کړنلارې د جاج اخستو لپاره وربلل شوی د لوړې پایې غونډې ته وکړه. هم تر یادې غونډې وروسته د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان له میډیا سره د خبرو په وخت ویل د قومي اکشن پلان لاندې په ملک کې د میشتو افغان کډوالو وطن ته واپسي باندې کار پاتې دی، خو تر هغه اسلام آباد په دې اکلس ګام نشي پورته کولی تر څو چې افغان حکومت فیصله نوی کړي. پاکستان وایي د حقانی شبکې په ګډون د هر ډول وسلوالو پر ضد عملیات کوي. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د هیواد د بارنو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله اونیزې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. نوموړي په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شتون رپورټونه هم رد کړل. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اوسني میکانیزم کې د اصلاحاتو لپاره یوې ملي اجماع ته اړتیا شته. ولسمشر غنی د لوی کندهار د ولسي شورا له غړو سره په کتنه کې چې پرون ماښام په ارګ کې وشو وویل چې د ملا عمر د مړینې له ایران وروسته افغانستان له انزوا نه راوتلې او ډېر هیوادونه د سولې لپاره د افغان حکومت د دریس ملاتړ کوي. په افغانستان کې یوه هالنډي مرستندویه کارکوونکي له برمتګرو سره د یو اتیا ورځو تیرولو وروسته پرون خوشی شوه. د هالنډ د بارنو وزارت رشپه په یو بیان کې ویل چې میرمن انیا ډی بیر په کابل کې د هالند په سفارت کې د روغتیاي حالت یې د ډاډ وړ دی. د برم تګرو په جنګلوي نه ده شوی. د امریکا په سینټ کې له ایران سره د نړیوالې اټمي موافقې د ردولو لپاره په لومړي ځل د رایو وخستو حسنه کامه شوه. د قرارداد د بریالیتوب لپاره شپېتو رایو ته اړتیا وه، خو پرون یې نتیجه د 270 په مقابل کې 85 راوته. د امریکا ولسمشر سمدستي د جمهوري غوښتونکو په مخالفت کې بریا اعلان کړه.
مهم خبرونه د ملیحا میرزادنه اورېده. اوس ورځو اسلام آباد ته چرته چې سره ظاهر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نام مهمې برخه وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل ادارې کې لیکي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې دینی مدرسو له لازم وي چې دوی د بانکونو د لارې د یو ځانګړي اکاونټ په نوم د پیسو لیندین وکړي. اخبار مخکې لیکي چې ځینې مدرسې خو د بانک د لارې لیندین کوي، خو ولې د دغې مدرسو اکاونټونه دغلته د موجودو ځینو کسانو په نامه وي؟ نو بیا د دغې عمل د وجې دا نه معلومیږي چې پیسې چا را لېږلي او چا ورکړي او چا ته میلاو شوې، او له دې دایره هم څرګندېدای شي چې دغه پیسې د ترهګری په پیښو کې استعمالېږي. کچري د داخلي چارو وزیر دا دګام عملی کړي، نو د دې سره به ډېرې ګټې ترلاسه شي. ولې دا کار دومره آسان نه دی څومره چې د داخلي چارو وفاقي وزیر وایي؟ لکه دین اسدو کې د مدرسو د رجستریشن په حق له دوی ګامونه خایي چې دوی په صوبو کې د یو شمېر رجستر او غیر رجستر مدرسو لیستونه جوړ کړي وو. د کومې نه چې په صحیح توګه خدا معلومه نشوه چې څومره مدرسې رجستر دي. ولې دومره معلومه شوه چې په صوبو کې په دریو کې یو مدرسه رجسٹرڈ دا او دا ډیر لوی شمیره دا. نو اول به دغه مدرسو رجسٹریشن کول پکار وی، او دا عمل تر هغه ممکن نه دی تر کومه چې مدرسې د پیسو لین دین د خپل کارکونکو په نام کوي. دریا اخیری کې وای هله د چې د داخله چارو وفاقي وزیر خپل دا بیان په صحیح توګه عملی کړي، ځکه چې په ملک د سخت دریزه فضا ختمولو لپاره داسې ګامونه پورته کول ډیر ضروری دي. بل په ایکسپریس روس پانه خپل ادریا په پاکستان کې د صحافیانو په ورژنه باندې لیکلي او وای کراچي کې صحافیانو د وژنې وروستو حالات کړکېچن شوي دي، او د امن لپاره چې کومې داوی دولت سره کې دي هغه په خاورو کې ګډې شوې. د ادارې په وینا چې کراچي کې په نه ورځو کې د دوو صحافیانو په شمول شل کسان وجلې کېدل یقینا چې د فکر وړ خبره ده. ادارې زیاتوي چې دلته پښتنه دار پیدا کیږي چې د کراچي غونټې لوی خار کې د حالاتو خرابېدو په شا د چا لاس ته او دلته دومره وسله څوک راوړي په کوم چې د مرګ بازار ګرم کړي دي. ادارې اخري کې لیکي چې د مسلې ډیر سنگین شکل اختیار کړی دی او یره چې دا معاملہ نور هم زیات شي، نو باید چې وفاقي حکومت د دې مسلې په سنجیدګۍ سره نوټس واخلي او د دې مخنیوي په هر جوړ باور وکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو مطبوعاتو تر زور دونکو د بی پولي خبريالانو سازمان روانه ونه په پاکستان کې د خبريالانو د رسنیو د نور عملې پر وجنه اندېښنه څرګنده کړه. د سازمان وای په هیواد کې د دوو کسانو وجنه او هم د دوو نورو کسانو زخمی کېدل پاکستانی رسنیو ته د دړکې د یو پیغام برابر دی. بلخوا فارن پالیسی مجلې په خپل لیکنه کې د طالبانو په حق له د امریکا نظر ته کتنه کړې ده. دغه دوړو مقالو مهم ټکی د مليحه امیرزاده نو
د بیپولی خبریالانو سازمان رپورټرز وداؤٹ بارډرز په تیرو 24 غنټو کې په پاکستان کې د میډیا د کسانو پر وژنه حیرانګي څرګنده کړې ده. سازمان د دغو بریدونو په لړۍ کې د سینیئر خبریال آفتاب عالم د نخښه کېدلو خبره کوي چې په کراچۍ کې موټر سایکل پر وژلو. د سازمان په خبره 22 کلن آفتاب عالم هغه وخت وویشتل شو چې خپل ماشومان سکول ته تر رسولو پس په ګاډي کې کور ته روان وو. عباسی شهید نومي هسپتال ته په رسیدو د هغه د مرګ تصدیق شو. نوموړي مخکې له جیو ټی وی، سما ټی وی او په نورو میډیا کې کار کړو، خو د صحیح وجوهاتو له امله د تیر یو کال نه کار نه وکړي. سازمان لیکي د نوموړي د وژنې نه 7 مخکې هم په کراچۍ کې د یو شخصي ټی وی چینل جیو ټی وی په موټر وسلوالو ډزې کړې وې. پاغه برید کې د تکنیکی عملی او 45 کلن تن ارشد علی جعفری وژل شو او ډرایور انیس چوهان پکې زخمی شو. برید کوونکي درې وسلوال په موټر سایکل لزایا وتښتیدل. بلخوا په پېښور کې د پی ټی وی خبریال عبدالعظم شینواری هم په یو ورته برید کې زخمی شو. پر هغه په پېښور کې د شپې په 11 بجې حمله وشوه چې په خپو لګیدلو. هغه په دې وروستیو کې د امنیتي وجوهاتو له امله له لنډي کوتله پېښور ته منتقل شوی. د بی پولي خبريالانو سازمان وای په دوه ورځو کې د دوو کسانو وژنه او هم د دوو کسانو ژوبلېدل پاکستانی میډیا ته د دړکې یو بل پیغام دی. بلخوا فارن پالیسی مجلې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي سلاکار جف ایګرز د یوې مقالې په حواله لیکلي چې سرخط یې دی افغانستان د خپلو دښمنانو په انتخاب کې د کلمندینه کار واخلي. مجله وای په مقاله کې لیکوال لیکي چې د طالبانو نوې مشرتابه کې دی شي په افغانستان کې د شخړې د سیاسي حل یوه اخیری خموکه وي. که داسې نه وي نو د اسلامي دولت وسلواله ډله به له افغانستان نه عراق یا شام جوړ کړي. د مجلې په یاد لیکنه کې د طالبانو په حق له د باراک اوباما د انتظامی نظر ته کتنه شوې ده. مجله لیکي د یو څه وخت لپاره د اوباما انتظامی د طالبانو او اسلامي دولت وسلوالو ترمنځ د فرق ساتلو کوشش کړی دی چې دا ډول له طالبانو سره د سیاسي مذاکراتو لارې په خپل لومړیتوب کې وساتي. د مجلې په خبره کو کتل شین او لا یاغیانو سره مذاکرات د ترهګرو سره د خبرو اترو عمره سخت نه دی. خو بیا د مجلې په خبره ډیر افغان وګړي به په دې نظر وي چې د یاغیانو او ترهګرو ترمنځ امتیاز هغه وخت تد شي کله چې طالبان هدفي وژنې کوي، سکولونه تباه کوي او یا په افغان ولس ته زور اچولو لپاره وژنه او یا د خلکو سرونه پرې کوي. مجله د اوباما انتظامی لخوا په داسې وخت کې د ترګرو او یاغیانو ترمنځ فرق کول یو احمقانه او بېمانه عمل بولی چې په دې وروستیو کې په کابل کې ډېر کسان وژل شو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اروپا ته اوس هم د پناهغښتونکو د راتګ لړۍ روانه ده. پرون ګڼ شمېر کډوال د بالکان هیوادونو له لارې هنګري ته داخل شول او آسټریا هیواد ته دې ته اړ کړ چې بهر ته د اورګاډي د تلو خدمات ودروي. اروپا هم په دې اړه چې د کډوالو د بحران په وړاندې سړ ډول چلند وشي ډېره سره ویشل شوې ده. جرمنی نیوکه کړې چې د اروپایي اتحادیې هغه پلان چې 1,60,000 نوي کډوال به پر غړیو هیوادونو ویشل کیږي په سمندر کې د یو ساسکي مثال لري. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د هنګری پولیسو د پنجشنبې په ورځ وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 3,321 کسان هنګری ته داخل شوي دي. مخکې له دې چې په هنګری کې د مهاجرینو ضد سخت قانون عملي شي او د دې هیواد لخوا په پوله نوې موانع جوړه او هوا سړه شي، کډوال هڅه کوي چې دې هیواد ته داخل شي. د راپورونو له مخې د سربیا سرحدي سیمو ته 5,000 کسانو ځانونه رسولي چې دا یوه بېساري شمېره ده. لری جنوب له یونان سره د مقدونیا په پوله د فرانس پرس خبريالانو شاوخوا 50 بسونه لیدلی چې د 2,500 په شاوخوا کې کډواله لیږدول او هم درې ورګاډي لیدلی چې د جوجلیجل خارې 3,000 کسان لیږدول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې روانه اونۍ خبرداري ورکړل چې راتلونکي اونۍ ښایي لږ تر لږه 22,000 کډوال هنګري ته داخل شي. ډیر دغه کډوال چې په سوریا، افغانستان او پاکستان کې د جګړو او بې وزلۍ له امله تښتېدلي د مدیترانې د سمندر له لارې چې له خطرونو ډکه لاره ده اروپا په تیره بیا جرمني ته ځانونه رسوي. د بیړنیو اقداماتو له مخې کډوال اجازه لري چې له هنګري اتریش ته داخل شي. د اتریش پولیسو وویل چې وړمشپه 3,500 کډوال له پولې ور اوښتي دي. د اوتریش د اورګاډي د شبکې مسولینو د پنځنبه پورې د اورګاډي خدمات ورسته له هغه ودرول چې یو زیات شمیر کډوالو مرکزی تمځایونو ته مخه کړه. دوی د بسونو له کمپنیو او رضاکارانو وغوښتل چې استیشنونو ته د کډوال نه انتقالوي. د ډنمارک د اورګاډي خدمات چې د چهارشنبه پورې درول شوی او د پنځنبه پورې بیرته پیل شول، پولیسو وویل دوی کډوالو ته اجازه ورکوي چې په آزادانه توګه سویډن ته چې په اروپا کې د کډوالو د ورتلو یو بل لوی مقصد دی ولاړ شي. په اروپا کې د کډوالو د بحران د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود جونکر د چهارشنبه پورې یو نوی پلان په ډاګه کړ چې له مخې د کډوالو په مسیر کې پر پرتو لومړنیو هیوادونو دغه بار د سپکولو په مقصد 1,600,000 کډوال د دې اتحادیې پر غړو ویشل کیږي. خو جرمنی چې یوازې سکال 1,450,000 کډوالو او پناه غوښتونکو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړی غواړي چې دغه اتحادیې 28 غړي دي له دې زیات کډوالو مني. جرمنی چې د اروپا ستر اقتصادي قدرت دی غواړي چې اروپایي اتحادیه اوږد مهاله سهمیت شمیر محدود نه وي عملي کړي. د جرمنی مرستیال صدر اعظم سیګمار ګابریل د جونکر پلان په بهر کې یو څاڅکی ته ورته وباله ویل چې په اروپا کې د 1,600,000 کډوالو او پناه غوښتونکو ویشل به لومړی ګام وي. خو د کډوالو په اړه د اجباري سهمیې په وړاندې د ختیځې اروپا هیوادونو سخت غبرګون ښودلی. د سلواک صدر اعظم روبرټ فیچو وایي هیواد به برلین ته په ګونډو نه شي. هغه وویل موږ یوه اجباري سهمیه نه غواړو، نه غواړم چې یوه ورځ له خوبه راپاڅېږم او په خوا کې مې 50,000 کسان ووینم چې په اړه یې هېڅ معلومات ونه لرم چې دوی څوک دي. د اروپایي کمیسیون د مشر جون کر په پلان کې د دوبلن پر تړون د بیا غور مسله هم شامله ده. دغه تړون چې اروپایي اتحادیه پرې ډیر انتقاد کوي، هر هغه هیواد چې د لومړي ځل لپاره یو کډوال یا پناه غوښتونکی ځان ورسوي پر دې مکلف ګڼي چې دوسیې ته رسیدګي وکړي. یونان نور اروپا ته د کډوالو د تلو یو بل مهم ترانزیت هیواد دی. د دې هیواد ټاپوګانو ته د مدیترانې د سمندر له لارې په وړو کښتیو کې چې د ډوبېدو خطر یې زیات دی د کډوالو بهیر روان دی. چارواکو وویل چې یوازې روانونه یې د لیسبوس په ټاپو کې 15,000 کډوال ثبت کړي دي. په دغه واړه ټاپو کې یو زیات شمیر کډوال له څو ورځو راهیسې په سختو شرایطو کې بند پاتې دي. خو دې او څنګلورو ټاپوګانو ته د وړو کښتیو او نویو کډوالو د ورتګ بهیر همداسې دوام لري. د چهارشنبه پر ورځ په یو ساعت کې شپږ کښتیو نوي کډوال دغه ټاپو ته راغکته شول او څلور نورې کښتۍ هم لري لیدل کېدې چې د ټاپو ته ور روان دي. د فیراس تهان په نوم 14 کلن د سوریې یو کډوال چې وای ګرافیک ډیزاینر دی فرانس پرسته وویل کله چې پخې پر وچه کې خو دې ټول ستړی لري شو.
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
په افغانستان کې د جرمني سفیر وایي چې افغان حکومت لدی غواړي چې لوسلوالو طالبانو سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي نو هیواد هر ډول همکارۍ ته چمتو دي. مارکوز پوتسل آزادې ریډیو سره په ځنګړې مرکه کې ویلي لبل هر هیواد وړاندې چین او امریکا کولی شي د افغان حکومت وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته کینوي. په دې اړه نورحال له کابل رحمت الله افغان راکړي.
که څه هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د بیا خبرو د پیل پاړه تر اوسه هیڅ ډول معلومات په لاس کې نشته، خو جرمني په دې برخه کې د همکاریو ډاډ ورکوي. په کابل کې د جرمني سفیر مارکوس پوتسل آزادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل که افغان حکومت له جرمني وغواړي نو هیواد یې بشپړو همکاریو ته چمتووالی لري څو په دې برخه کې لازم سهولتونه رامنځته کړي. د ښاغلي پوتسل په باور د نورو هیوادونو په پرتله امریکا او چین کولی شي د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو د سولې خبرو ته په کینولو کې ګټور رول ادا کړي.
زه فکر کوم چې د سولې او پخلاینې پروسه باید د افغانانو خپلوي او مشري هم دوی وکړي، خو ځینې بانفوزه هیوادونه هم کولی شي چې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته کښېنوي. په دې برخه کې چین او امریکا رول لوبولی شي. که زموږ نه هم غوښتنه وسي کولی شو دې برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړو، خو موږ نه غواړو چې په دې پروسه کې ځان ته کومه نوې لاره خلاصه کړو.
ښاغلی پوتسل له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان له اړخه له پاکستان سره خبرې وکړي څو د سولې خبرو بیا پیل ته یې حاضر کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ په اعلان سره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر نامعلومې مودې پورې وځنډېدلې. که څه هم له دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا ځینو غړیو د سولې په اړه د ټولو هیوادونو هڅې ستایلې وې، خو یو شمیر پخواني افغان ډیپلوماټان له چین او امریکا پرته د سولې په برخه کې د هیوادونو همکاریو ته د شک په سترګه ګوري. پوخانی ډیپلوماټ احمد سیدی آزادۍ رادیو ته وویل دا چې اوس مهال د افغانستان د سولې خبرې لخن سره مخ دي، نو په لنډ مهال کې به په دې برخه کې هر ډول اقدام ګټه او نه لري.
اوس مذاکرات بمبست تللي، درسته چې اوس پیږي چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې مشکل دا غواړي چې نور مملکتونه لکه جرمني په دې سره اقدام وکړي، اما چې امریکایان دلته عملا حضور لري مخصوصا جرمني او فرانسه دا مملکتونه ته نه پریږدي اقدام وکړي. جرمني په ښه روابط درلوده د سټیټي بغا سره، اوس سټیټي د ملا مختار منصور سره نشته، یعنی جرمني ګام به پورته کړي، اما نتایج به مثبت نه وي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي او چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې شوي او همدارنګ د طالب مشرانو ترمنځ هم اختلافات زیات شوي، نو لری بریخي چې پلان او منځ محل کې دی د افغانستان د سولې خبرې یو ځل بیا اپیل سي. دوی په دې باور دي چې د افغان حکومت مشران په افغانستان کې د تلپاتې سولې د راوستلو لپاره د امریکا او ملګرو ملتونو له لارې پر پاکستان فشار راوړي، څو یاد هیواد د سولې صادقانه خبرو ته حاضر شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې دی ولی زیاتې چې
هر طرح کرے بدرنګ څه کړه چې داغه مینا نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته پند یو مین دی نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوردونکو اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیزې خپرونې جمهوریت. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو د پښتنو په تاریخ کې د جمهوریت او جمهوري اقدارو موضوع څېړلې ده. تاسو به د سوات ریاست له مثال سره واورئ چې په څه ډول وړې وړې جرګې وروستو په لویو جرګو بیا د یو نظام او ریاست په بنیاد کې خودو کې بریالی شوې. دا به هم واورئ چې د پښتنو نورو سیمو جرګې آیا جمهوري وي او که نه. دا خپرونه پامیر ساحل وړاندې کوي.
په تاریخي ډول آیا د پښتنو ټولنې جمهوري اقدار یا ارزښتونه لرل او که څنګه د پښتنو د مشرانو ټاکلو نظام او جرګه څنګه وه؟ آیا دا د جمهوریت یوه بیلګه ګڼلی شو او که نه؟ د پښتنو عدلي قضایي جرګه څنګه وه؟ د سواتی سوفزیو تاریخي جرګو څه لاسته راوړنې لرلې؟ د هغو جرګو ارزښت څه و او په څه شکل د جرګو په نتیجه کې ریاست جوړ کړل شو؟ د احمدشاه بابا د ټاکنې جرګه څنګه وه او آیا مؤثره وه او که نه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو له تیرو شاوخوا څلور لسیز راهیسې په افغانستان او لڅه د پاسه یوې لسیز راهیسې د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې ناکراری، ناامنی او جګړه روانه ده چې پکې ګڼ خلک وژل شوي، ژوبل شوي او بې کوره کړل شوي دي. د جمهوریت په تیرو خبرونو کې تاسو له پوهانو اوریدلي چې سیاسي ناارامۍ، ناامنۍ، وسلوالو بریدونو او جګړې په افغانستان او د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې نه یوازې دولتي یا ریاستي جوړښتونو ته تاوان رسولی، بلکې د پښتنو ټولنیز ژوند، د هغوی ارزښتونه یا اقدار، کړه وړه او ټولنیز جوړښتونه یې هم اغیزمن کړي دي. تاسو په تیرو خبرونو کې دا هم اوریدلي چې د طالبانو او نړیوالو وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله د پښتنو ټولنیز تشخص، شناخت او پیژندګلوۍ ته هم تاوان رسیدلی او په ځینو ځایونو کې خو پښتانه بالعموم سخت دریځه او متشدد ګڼل کیږي. په دې لړ کې د جمهوریت په څو خپرونو کې تاسې واورېدل چې آیا پښتانه په خپل مزاج کې سخت دریځ دي او که نه سوله ییز خلک. په نننۍ خپرونه کې د سوات د تاریخ په تناظر کې د دې پوښتنې ځواب معلوموو چې پښتانه په خپل تاریخ او ټولنیز ژوند کې آیا جمهوري ارزښتونه لري او که لري یې نو په څه شکل یې لیدلی شو. پوهان وایي د پښتنو د مشرانو ټاکلو لپاره د جرګې نظام له لرغوني یوناني ډیموکراسۍ سره سمون خوري. پوهاند جان کین په خپل کتاب د جمهوریت ژوند او مرګ کې لیکي پخوا په یونان کې بعد د بیلابیلو سیمو خلک غونډېدل او د جرګې په شکل به یې د خپلو ستونزو پر هواري او د راتلونکو تګلارو ټاکلو لپاره کار کاوه. دې بحثونو به کله کله له یوې میاشتې زیات وخت هم واخیست.
جانکین دی ټولنیز سیاسي جوړښت ته د اسمبلی ډیموکراسي یا د جرګې جمهوریت وایي. د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په سوات کې د بحران او جوړجاړي تر سرلیک لاندې د یوې څېړنیزې مقالې په حاشیه کې لیکي، جرګه د پښتنو دودیزه اداره ده چې پکې د ګډو ګټو او ټولنې پر موضوعاتو خبرې اترې او پریکړې کیږي. په جرګو کې د ټولو اړوندو خواوو استازیتوب کیږي او ټول ګډونوالي خپل نظر څرګندوي او په آزادانه ډول خپل دلیلونه ورکوي. تر دې وروسته بیا په یوه خوله یا په سلام مشوره پریکړه کیږي. په دې ډول شوی پریکړې په ټولو خواوو لاګو کیږي او که څوک یې سرغړونه کوي نو سزا هم ورکول کیږي او یا جرمانه یا ناغه کیږي هم. د پوهاند جانکین او ډاکټر سلطان روم څېړنو ته په کتو پښتنه پیدا کیږي چې آیا د پښتنو جرګه هم د یونان پخوانی اسمبلی ډیموکراسي ته ورته ده او آیا دا جمهوري ده او که څنګه. د سوات په جانزیب کالج کې د تاریخ څانګې استاد خورشید خان د سوات یوسفزیو تاریخ مثال ورکوي او وایي په 19مه او 20مه پیړۍ کې یوسفزیو د جرګو له لارې خپل ټول مشران ټاکلي ول.
د دې جرګې د کم ممبران چې دي دا هغه د خیر په سر باندې مشر د خپشه هغه بیا په شریکه باندې ناست کی هغه بیا ځان له جرګې کې څه بعد د یوسفزیو د سوات خبره وکم دلته کې به ګر زین د ویشو نو لاس کاله پس چې دی نو ویش په ماته ده د یو ناخې خلک به کارکردگی
خورشید خان وای په هغه وخت کې په سواد کې بحران راغی او بیا جرګه وشو چې مشر وټاکی
1915 او بیا بنزل باندې 1915 کې د دې نمخ کې په 1855 کې د سواد خلکو هم ځان له جرګه کړی او ځان مشر نیولې و دا هغه سید اکبر شاه او بیا په 1855 کې هغه بیا مړ شو نو بیا جرګه غره شو پر بیا په ملکي غوغا جوړ شو بیا په کې جنگونه وشو دا دیلې
د پوهاند خورشید خان په خبره د سوات تر جګړو او بحران وروسته خلک اړ شول چې د خیل او تپو پرته یو عمومي مشر هم وټاکي.
د خیلونو مشران بیا غټه سبانه مشران دا د کلی جرګه د داتیو یا د تپې جرګه او بیا په غټه سبانه د خیل جرګه د دې مشران کیناستل او هغه د هغه چې رب من نه دلته کې اوس یو مشر پکار دی مشر نه نو د بهر نه دغه باندې کیږي یو نن یو کس پکاره چې راغه په کمان کې منځي بیا جرګه کې نه سره او هغه اورمبې چې د سیتانه بچا سید عبدالجبار شاه هغه ځان له بچا کو کال یو کال یا یو نیم کال پس هغه بیا د خلکو ورته چیرته د کوم مشر نشي کوله جرګې هغه مات شو قسم ادمی اعتماد په هغه لا بیا جرګه کې نه سره د سیدو بابا ورته چیرې یا ګل عبدالودود
په 1915 زیږیز کال کې د جرګو په نتیجه کې لومړی د سوات ریاست جوړ شو او بیا په 1918 زیږیز کال کې میاګل عبدالودود د دې ریاست مشر شو. خورشید خان وایي تر دې وروسته د سوات ټولو سیمو خلکو جرګه وکړه او په خپل ځان ته قانون جوړ کړ.
چې کله هغه بچا شو د سوات بیا د دې سپاتې سدي علاقه په علاقه یا تپه په تپه کې نسل او ځان نه قانون جوړ کړ. هر علاقې خپل قانون جوړ کړ او هغه قانون چې وو نو په هغه باندې ریاست بیا عمل درآمد کړو فیصلې کولې. تفصیلات دغه ټول موجود دي.
د تاریخ استاد خورشید خان په خبره دا د جرګو ټوله سلسله یا لړۍ په خپل مزاج کې او په خپل رویه کې جمهوری وه او دا په بشپړه توګه یو ډیموکراټیک عمل وو.
اوس دا ټوله رویه چې کوم ده نو دا خو ټول ډیموکراټیک ده، دا خو جمهوری ده. د څه چې ورته ګورم نو زمونږ په تاریخ کې او ولسي تاریخ کې په سماجي تاریخ کې د جرګې اهمیت او د تمنګه ډیموکراسي د څنګه تا سات هوان دي کې نو ټول بیا سم نیو ولا شپې د سوات ریاست په جرګه راښو دا د امپوز نو
د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په خپل څېړنیزه مقاله د سوات بحران او جوړجاړي کې لیکي، کله چې سوات ریاست جوړ شو نو پرمختیايي کارونه پیل شول. د ټولنیزو بدیو د ختمولو لپاره هلې ځلې وشوې، ښوونځي او روغتونونه جوړ کړل شول او په ډېره بریا په بې سواده یا انپړه او قبایلي ټولنه کې د دولت
او حکومت عملداری سوله ثبات او امنیت ټینګ کړل شو. پښتنه دا چې آیا د پښتنو په نورو سیمو کې جرګې هم د سوات یوسفزیو جرګو ته ورته وي او آیا جمهوري وي او کنه؟ د پېښور پښتو اکاډمۍ پخوانی مشر ډاکټر پرویز مهجور خیشکی هم دا مني چې که جرګه د مشرانو د ټاکلو لپاره وه او که قضایي یا عدالي کار یې کاوه په خپل شکل کې اسمبلی یا پارلمان ته ورته وه او جمهوري وه.
جمهوري طریقه په دې نه چې کوم قام او قبیله یا کلی او برا خلک راغون شي یو مسله هغه ډسکس شي هغه ډېر ښه ښکلی مدلل انداز کې اندازه وایي چې ولګوي او نه پس هغه فیصله کوي او دا د پښتنو په وینه کې یو شامل شي ځکه دی چې د دې انتهایي تعبیرداري بیا کېږي د هغې خلاف ورزي ډېره ګرانه نه کېږي یو پرشر موجود دی د هغه جرګې نه بلکې د هغه ټول قوم یو اسمبلي غوندې ده لکه څنګه چې دا جمهوري طریقه ده موجوده شکل کې.
ډاکټر خیش کوي کله چې انګریزان پر هند واکمن شول او بیا د پښتنو پر سیمو هم حکومت کول پیل کړل نو د پښتنو قومي مشرانو پر ځای یې نور خانان نوابان او ملکان پیدا کړل.
خان او ملک دا خو تاسو خبره کو چې دی کې د انګریزانو هغه سیستم او نظام د حکومت د طرف نه داسې خلک متهم کېږي چې هغه د انګریز حکومت دپاره کار کوي یا د یو استعماري حکومت دپاره کار کوي هغه نمایندګان دي دا نواب شو خان شو خان بهادر شو د دې نه علاوه د انګریزانو رسنا نه وه د پښتنو د ژوند کنجستکشن دی نو هغوی کوم مشران وي خانان وي وغیره وغیره یعنې باقاعده خاندانی طور سره دا شي روان وي د هغې هم فایده وه.
د سوات جانزیب کالج استاد خورشید خان وایي په سوات کې خو ریاست جوړ شو خو د پښتنو په نورو سیمو کې هم د پګړۍ خانان ول او جرګه به په هر حالت کې موجوده وه.
د سوات خو بالکل یو نوی شکل دی واغسته او ریاست یې په وجود کې راوسته خو د پښتنو په نور علاقو کې په نورو ځایونو کې د هرې علاقې چې دی خپل مشر وو که نه هغه مشر شو نو هغه حکومي سړی وو لکه که هغه خان وو نو د پګړۍ خان وو د لونګۍ خان وو نو هغه چې هم خبرې کولې یا بې فیصلې کولې نو جرګه خو وه جرګه خو په هر حالت کې چې دا هغه خو موجود ده په ټول تاریخ کې.
ډاکټر پرویز مهجور خیش کوي احمد شاه بابا چې د جرګې لاري د افغانستان مشر شو نو هغه هم ښه نتیجې ورکړي.
احمد شاه بابا چې راغون شو او هغه بادشاه خو نو هغه ظلم وسره وه بس هغه د علاقې خلکو هغه منتخب کړو چې وسته بادشاه شوي نو هغې هغه فیصله غو ټیک وه احمد شاه که پیدا شو احمد شاه څه کارونه وکړل که نه نتیجه خو د هغې هم ښه وه.
د تاریخ استاد خورشید خان زیاتوي که د ډیموکراسۍ موضوع وي نو بیا د رویې خبره باید وشي او که د پښتنو جرګو ته ولیدل شي نو په هغو کې هر کس خبره کولای شي یعنی دا په خپله یو جمهوری رویه ده.
دیموکراسي چې موږ کوایو نو خو موږ بیا د پیوی خبره وکړو وس لکه د وزیرستان جرګه چې ګورې په وزیرستان په جرګه کې لکه هر څوک کېدي او هر چا تر خبرو د کولو چې دی حق حاصل دی په جمهوریت کې خو دا رهی چې یاره د خبرې د کولو حق خپله مسله چې ده که نه هغه مخې ته راوړل په یو خاص فورم باندې په یو خاص مجلس باندې نو هغه خو زما په خیال چې په ټولو پښتنو کې دا شته دی شکل به یې لږ لږ بدلي یا به په ورکون وړوکې سطحه یا به په غټه سطحه باندې خو دا خوشته دی.
که د پښتنو تاریخي ریښې جمهوریت او ولسواکي لري نو بیا له تېرو څو لسیزو راهیسې د دوی د تشخص په اړه پوښتنې او پر دوی د وسلوالۍ تور ولې پورې کېږي؟ ډاکټر پرویز مهجور خیشکی زیاتوي د پښتنو په تاریخ کې وسله پر دوی تپل شوې خو اوس له ګڼو سیمو وسلې په ختمېدو دي.
دا وسلې راشي چې کوم دی دا په کلو کې اوس هم پاتې دي خو دا زمونږ ځي ورو ورو دا خلک چې خانیو ته ځي او منډې وایي نو هلته بیا را کوفه خبره نه وي هلته کې خبره د عدالت وي هلته کې جرګې نه وي
اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې تاسو واوریدل چې په تاریخي ډول پښتانه په خپل مزاج کې او په ټولنیز جوړښت کې ولسواکي او جمهوري اقدار لري. تاسو واوریدل چې څنګه په سوات کې د تپو او خیلونو تر جرګو وروسته لویې جرګې وشوې او مشران وټاکل شول د ریاست بنیاد کېښودل شو او بیا د هرې سیمې ولس د جرګو له لارې قانون جوړ کړ او مشر ته یې وسپاره چې هغه لاګو کړ. د پوهانو په اند دا هر څه په بشپړه توګه جمهوري طرز عمل و او دا چې د پښتنو تاریخ د هغوی د جمهوري رویو او ارزښتونو ښکارندویي کوي. دا و نننۍ خپرونه راتلونکې اونۍ به بیا د جمهوریت سره راشو په مخامخه.
جمهوریت مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.